باید ارزښت ولري. خو په اوسنیو حالاتو کې دغه یو هدف مطلقا محوه شوی ده. زما په نظر باندې که چیرې دوی په دې هیله باندې درس وایه یا زده کړې کولې، یا خلک په دې اوسو ورځو کې به جامع ته وړاندې کېدل، مثلا څلورم سیم پو یا ماسټري فارغین وو، په دې ورځو کې مو شاهدان زموږ ملګري همدارکنه ماسټري فارغان شول، خو بغیر له هماغه د ماسټري له سند نه چې په لاس کې لري نور هېڅ نه لري، هېڅ نه په لاس ورځي، ځکه سیاسي حالاتو ډېر تغیرات راوستلو، په کومې هیلې چې درلودې ګمارنې او وظیفه او دنده او هغه مسایل ډېر کم شولو، یا حتی بیخي په نشت باندې حساب دي ګمارنې چې کېږي ټول له هماغه یو فشر څخه کېږي چې له مدرسو څخه راغلي دي. خیر موږ دا نه وایو چې هغه نه وي، خو دغه تم باید ډېر پام وسي، مهم دي. مسلکي خلک دي، کار خلک دي، زحمت یې سره ده، شپاړس کاله اتلس کاله ځین دوه ویشتو کالو پورې تحصیل کړی دی، باید ارزښت ورکول شي. خو بیا هم همدا وایم چې دا شام به ځي او راځي، نو وي به نوي امکان دي تاسې خپله دا اوسنۍ اداره دې شیانو ته متوجه شي، نظر ورته وکړي، مهمې وبولي، او دا کوم محصلین شته یا هغه فارغان محصلین خو وروسته خبره فارغ خلک سي مسټران لیسانسان درته ګرځي، دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي، نور دې کار زمینه ورته برابره کړي.
استاد ضیاءالحق فضلي څخه پوښتو. فضلي صاحب، تاسې به کېدای شي له ځوانانو سره په اړیکه کې د هغوی وضعیت ګورئ، په اوس وضعیت کې د دوی له باور زده کړې څومره مهمې دي، او دوی څنګه کولای شي چې مثال زده کړې خو په هر حالت کې مهمې دي، باید دغه د حالاتو سیوری په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې له زده کړې شاته کړي.
ڈیجیٹل نڑی کی وشتم پیڑی کی پر ہر لوڑ ارزخت لری ہت ہیواد ہت ملت بریا نش مندلائی ترسو خپل ولستا او خپل ہیوادوال ہوتا د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه دي. لبد مرغه د طالبانو پر اکثر نه دا چې یوازې ځوانان نه هلي شول، د لوړ زده کړو د پوهنتون استادان علمي کادرونه له هېواد لاړل، مهاجر شول، دا تر ټولو لویه صدمه وه. هغه خلک، هغه بزرګونه ځوانان، هغه بزرګونه استادان، هغه محصلین، هغه د هېواد پر ټولو لوړه سرمایه وه. شل کاله تېر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې وروزل شي. تاسې تصور وکړئ چې په 2000 او 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د ګوتو په شمېر څو سوه ماسټران یا دکتوران پیدا کېدل، اما په 2000 او 2001 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول، له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړي، وروزل شول. د دې تر څنګ کابو 1 میلیون ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول، دوی تجربې ترلاسه کړې، دوی له ډیجیټل ټیکنالوژۍ سره بلد شول، دوی له نړۍ سره وصل شول، د نړۍ په ماډرن ژبه یې خبرې زده کړې. خو د دې لوی تحول لپاره اکثر نه دا چې هر ځوانان له هېواد وطن، بلکې ټول سیستمونه په ټپه ودرېدل. موږ بیرته شل کاله وروسته لاړو چې دا زموږ د هېواد یو تر ټولو لویه ضایع وه. هغه خلک چې مسؤولین دي، هغه د پوهنتون یا د ماسټري یا د لیسانس یا د علم یا د عصري علم په ارزښت پوه نه شي، هلته ټول سیستمونه بې ارزښته کېږي. هغه که مکتب وي، هغه که پوهنتون وي، او هغه که د لوړو زده کړو ټولې ادارې وي، نو اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمي کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د پای ټکی کېنږدي، بلکې محصلین ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي، او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپل روحیه ونه بایلي، مبارزه دې وکړي. موږ د دې هېواد وګړي یو، په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو، او د دې هېواد مسؤلین مسئولیت لري چې د ځوان نسل د علم تحصیل تعلیم د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي.
مننه فضلی صاحب. ښاغلی اختر زایل، تاسو پښتو یو وخت ته خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول، ډیرو خلکو خپل ماشومان خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږل، حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي. هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغییر کړی، څومره خلکو ته ځوانانو ته په ټولنه کې زده کړې مهمې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب هیواد صاحب، قدرمنو میلمنو ته او د افغانستان شریف ولس ته. بدبختانه باید ووایم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت تللی دي. اکثریت ولایتونه، اکثریت ولسوالۍ مخکې هم عارف هم دغسې یو ستونزه درلودله او اوس هم دغه ستونزه جدي شوې ده. اگر چلی سخت تعالی ویلی دی چی علم پر نر و خزا بانی پرز دی، اما بدبختانا چی دقی دقیتا محترامونو شو پزیمن که تاستا بهتر معلومه دا چندنی اکثریت انسانان پا دی توافق رسیدلی دی چی پرت دا پوهی نا پرت دا تاثیر نا جوان ناممکن دی و نوشو کولا چی من پر مختگو کن. بدبختانا چی افغانستان که دقی حالت بیا یو زل آغا دوری تلارو چی ایس توقع هم نکیدله، لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل، شفاخانې نه وې، نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه. کله چې په دې ته هلې ځلې ترسره شولې، یو ځای ته راورسېدلو، پنتونونه جوړ شول، شفاخانې جوړې شولې، ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې، په ولسوالیو کې، حتی په هر قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو. جلکیان الکانو سره همداسې خپلوان د ترزامن دی او بل سره د دې ترڅنګ کلیوال دی او بل سره د کانکور موضوعات، یعنی یو سړی به که مکتب نه فارغېدو ټول به دې ته متوجه چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کمې فاکولټی ته ځي، هلته هم رقابتونه وو. د دې ترڅنګ پوهنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یو هغه څه بیا د پوهنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پوهنتون ته کامیابیږي، د ننګرهار پوهنتون ته به ځي، د کابل پوهنتون ته به ځي، د مزار ته به ځي. تر ټولو ښه پوهنتونونه پکې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، همداسې د خوست پوهنتون، یو شمېر نور پوهنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل. بدبختانه باید ووایم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنه کړی شو، بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو، دا د سیاستونو قرباني شو، او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هیوادوالو ته او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې تحصیل په برخه کې ډار درلود، هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نور وروسته او وروسته پاتې حالت ته ځي، یعنی دوی نشي کولای چې نور پرمختګ وکړي، ځکه مکتب بند شو، پوهنتون بند شو، یعنی په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول، او یا هم که خلاص دي پډیر ویر او پډیر ډا. معرف باید د سیاستونو قربانی نشي، هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومتي.
د ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو څخه ورې د زده کړو پارزښت خبرې کوو. تر نکسې په بیرته تاسو راځو. تاسو هم مخکې یادونه وکړه او د خبرونې نورو میلمنو هم یادونه وکړه د اوسنیو ستونزو، تاثیرونو او لاغو شرایطو چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثره دي. خو له دې ورها خوا که دا بیخي یوې خوا ته کړو، زده کړې په هر حال کې مهمې دي. یعنی ځوانان باید په دې اړه سوچ ونه کړي چې ګنې په اوس وخت کې مثال په دغه ځای کې زده کړې هغومره ارزښت نه لري، نو زه به یې نه کومه، زه به یې پرېږدمه، ځمه یو بل کار به کومه. په دغه فکر ولې ځوانان زده کړې نه کوي چې صحیح ده که مثال ماته په حکومت کې کار نه راکول کېږي، زه به زده کړې وکړم، یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کړم؟ ولې له ځوانانو سره دغه فکر نه دی؟ ولې دومره ډېر له حالاتو متاثره دي چې بیا هغه تاثیر پرې دومره ډېر شوی چې دوی مثال زده کړي یا پرېږدي، یا په هغه لیوالتیا او انګیزه یې ونه وایي چې مخکې دوی درسونه تعقیبول؟
بله هیواد صاحب، ما مخکې مې یادونه وکړه سپار حال کې مهم دي، په دې باندې ټول سره قانع یو، منله حقیقت ده سپار حال کې باید زده کړې وشي، توجه ورته وشي او مخکې بوتل شي. ولې اوسنیو شرایطو یو خو دا د زده کړو مستقیمه مخه یې ونیوله، بل یو بد نتیجه یې دا شوله چې په غیر مستقیمو لارو یې هم خلک مانې کړو. مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې به پلار مقلا دومره یو څه معاش درلوده یا که درآمد درلوده چې د ماشوم یا د خپل زوی د تعلیم یا د تحصیل هغه د جیب خرڅ چې تر پوهنتونه یا تر مکتبه ورباندې باندې ولاړ شي. اوس هماغه ورباندې بند کاروبار خراب ده، دوی خپله په څو جایو فکرونه بند دي، د وطن د فرار فکر ده، څو جایې ذهنونه مصروف شوي دي. زما په نظر خو یو غټ علت یې شاید اقتصادي ستونزې وي چې مستقیم من اوس مجبوره کړي دي ودې ته چې یو بل کار باندې لاس په کار شي، ځینې پاتې شي زده کړې، او یا هغه ذهن یو څه ځینې په بل طرف باندې مصروف شي، دومره زیات توجه نه وي. خو بیا هم زه دا وایم چې نظامونه، سیاسي حالات، هر څه تغیر کړي، بدلون کړي، ځوان نسل یا د تحصیل ورسره د هېواد آینده ده، باید توجه ورته وسي، فکر ورته وسي، او د آینده په نیت باندې باید ټول زده کړې وکړي، تحصیل وکړي. نو امکان دې ته ستاسې ما ماشوم وایي چې په دې موسنۍ اداره کې تغیرات راشي یا بدلونونه راوړي په ځان، خو اوسنۍ نه وي، دا به هم دوامداره نه وي. نو په بیا کې د آینده لپاره باید
انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی. فیضی صاحب، کتا سره ته وایي چې دغه کومې ستونزې چې زموږ د خبرونې میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډیره له اوسنیو حالاتو متاثره شوي دي، دغه سې ځوانان چې مثال هغوی لوستې دي، د زده کړو په ارزښت پوهېږي، یا مثال ستاسې په څیر ټولنې لري، دوی څنګه کولی شي بیرته ځوانانو ته دغه قناعت ورکړي چې سمه ده کې د حالات خنوي ستونزې وي، خو د دې معنی دا نه ده چې تاسو په هنتونونه پرېږدئ، تاسو مثال لاړ شئ قاچاقي سفرونو ته مخه کړئ او زده کړې په نیمه کې پرېږدئ.
مننه، سلامت سي. نو په دغه اړه د غنو ملمرو په سره خبرې وکړي، دا یو ثابت او سرګند حقیقت ده، او دا د پروردګار عالم امر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق، او همدارنګه هغه نور شخصیتو برخو ته چې ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورد واضح احادیث وړاندې شوی دی. نو بیا خصوصا په اوسنۍ حالت کې د دې وخت اثر غوښتنه همدغه ده، ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکری لحاظ، په تخنیکی لحاظ، په سیاسي لحاظ سمبال وي. نو دا د موږ غوښتنه نه، بلکې د نړۍ غوښتنه ده، بیا د عصر غوښتنه ده، د وخت تقاضا همدغه ده، تر څو موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمې او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو، او یا د دوی سره موږ رقابت کړو په ټولو برخو کې، په ټولو بودو کې. نو همدغه رقابت چې موږ کړی شو، یوازنۍ د رقابت لپاره تعلیم او تحصیل ده په اوسنۍ حالاتو کې.
خو انجینر صاحب، دغه باور څنګه ورکول کېدی شي ځوانان ته؟ مثال په اوس وخت کې چې تاسو یې یادونه وکړه، د خبرونې نورو میلمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثره شوي دي،